د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
در مون اوریدونکو سلام، زه نوشا باشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیرته پیل شوې. د امریکا خارجه وزیر د جرمني د صدر اعظم سره غونډه فسخه کړې ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې دنیا په وخت اقدامونه کوي د اقلیم بدلون به په دنیا باندې تبا کوونکې اغیزه وکړي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. افغان کارپوهان وایي چې هند اندېښنه لري چې د طالبانو سره سوله به پاکستان ته ګټه ورسوي.
هر څونه چې طالبان لاس بری هغه پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلې دی.
کندز کې خلک هیله لري چې دولت او مخالفین به روژه کې اور بند کړي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درکی بکنن که ماه مبارک رمضان.
لپاکستان چین تا دنجونه دا قاچاق بالا هم رپورت لرو. در طول او روز دوری او سر تا زیبا خادم او سید سلیمان آشنا دا دیسات پوره خبرو نوید.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دوحا کې د طالبانو د دفتر نطاق ویلی دی چې په قطر کې د امریکایي استازي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځنۍ وقفې وروسته د روژې د میاشتې د نوي تقسیم اوقات سره سم نن پیل شوې او ادامه به ولري. خلیلزاد د هند قطر ته ورغلی دی. طالبانو ته نږدې منابع ویلي دي چې د غډلې د افغانستان نه د بارنیو قواو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وي نن شروع شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د سولې د عالي شورا
نوې خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاوی شپږم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل شوی.
د طالبانو سره د امریکایي هیئت شپږم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل شو. خاغلی خلیزاد ویلی دی چې طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان نه د بارنیو قواو په وتلو د دهشتګرۍ په ضد د مبارزې بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې وشوي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په هند کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایان راویش کومار په ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو د وزیر سره په دوحه کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه غږېدلی دی. راویش کومار ویلی دی دواړو خواوو همدارنګه د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخه کې د سیمه ایزو هیوادونو پر رول خبرې کړې دي چې هند به په راتلونکو څو ورځو کې له مهمو غړو سره ګډ کار وکړي. هند د افغانستان سره تر امریکا، جاپان، جرمني او برېټانیا وروسته د سترو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي.
د لغمان د الینګار قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لغمان د والی نطاق اسد الله دولت زید امریکا غږ ته ویلی دی چې چاودنه نن د غرمې نه مخکې د الینګار د ولسوالۍ د مسکین آباد په سیمه کې په داسې وخت کې وشوه چې د امنیت قومندان عارف سادات او ورسره پولیس ملګري ټول پلی روانو. قومندان عارف سادات او د هغه دوه ساتونکو وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وی تیر شپه یعنی د سور پشپاړه سم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چک په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په پوسټو بریدونه وکړل چې 12 افغان امنیتي منصبین پکې وژل شوی دي. د چک ولسوال فضل الله امریکا غا غشنا رډیو ته ویل طالبانو د تیر شپې د 2 بجو راځي د چک په ولسوالۍ کې په څو پوسټو بریدونه وکړل چې لامل یې 12 افغان امنیتي منصبین وژل شو. د چک ولسوال ویلي چې پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر سهار پورې روان طالبانو سیمې ته د نورو حکومتي قواو پر رسیدو وسلوال طالبان هم د جګړې له سیمې شاته لاړل او سیمه بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورغله.
د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلی دی چې د 209 شاهین قولي اردو قماندان ولی احمد احمدزی د شمال د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی دی. نوموړي د جوزجان د قومي مشرانو سره په غونډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په حق له اندېښنه ښودلې ده. د جنرال دوستم مطبوعاتي دفتر اعلامیه د هغه له قوله وایي چې له افغان عسکرو سره د قولي اردو د قماندان د کمزوري ملاتړ له امله ځوان افغان امنیتي عسکر وژل کیږي. د دې عسکرو ژوند ته د یوې مرغۍ ارزښت هم نه ورکول کیږي. په شمال کې د سو ولایتونو د خلکو ژوند ته ستر امنیتي خطرونه موجود دي. جنرال دوستم همدارنګ ویلي دي که حکومت د امنیتي طرح منلې وي د شمال امنیت به ټینګ کړی وي.
او په نړیوالو مهمو پیښو کې په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ په سر د واشنگټن او ماسکو د اختلافاتو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په فنلند کې لیدنه کړې ده.
مونږ خپل نظر څرګند کړ چې د وینزویلا ولس د هغه دیموکراسي لایق دی چې هیڅ بهرنی ډله یې ونه چلوي او یا یې په هیواد کې پوځي لاسوهنه وي، ځکه نو مونږ د کیوبایانو وتل غواړو، مونږ د ایرانیانو وتل غواړو او مونږ د روسي پوځیانو وتل غواړو.
د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې په وینزویلا کې د پوځي مداخله نیت نه لري. پمپیو خبریالانو ته ویل چې په وینزویلا کې دیموکراسي مهمه ده.
د روسیې خارجه وزارت ویلی دی چې خارجه وزیر سرګی لاوروف په سبا د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري. د روسیې د خارجه وزارت بیانیه وایي چې دغه دوه ډیپلوماټان به چې د سوریې د بحران په شمول په یو لړ مسایلو کې د ډیر وخت رئیس سره متفق دي، په مهمو بین المللي مسایلو او سیمه ایز اجنډا او همدغه راز په دوه اړخیزو همکاری وغږیږي. ماسکو په 2015 کال کې د سو ملکونو سره د اټومي موافقې د جوړولو رئیس د ایران ملاتړ کوي. موافقه وایي ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام بندوي او د دې په بدل کې به پی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ هغه پخوانی منصبدار چې په 2009 کال کې د عراقي بندي په وژلو محکوم شوی و بخښل دی. 15 کلن مایک بهنا د اوکلاهوما ایالت اوسیدونکی د 101 هوایي فرقې پخوانی بریتمن و چې په 2014 کال کې د 15 کاله بند تیرولو نه وروسته خوشې شو. بهنا په 2009 کال کې د عراقي بندي علي منصور چې د القاعدې د غړي په ګمان بندي شوی و په غیر عمدي وژلو یې په بند محکومو.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل سره غونډه فسخه کړې ده. ټاکل شوی و چې دوی د 5 شنبه په ورځ په برلین کې سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت نور دلایل او تفصيلات نه دی ورکړي، خو دومره ویل دي چې دا غونډه باید بل وخت شي. د خارجه وزارت بیانیه وایي چې پامپیو سترګې په لار دی چې ژر برلین ته ولاړ شي او یو لړ مهمې غونډې وکړي. سمدستي دا نه ده څرګنده چې د پامپیو د سفر په تقسیم اوقات کې به دا بدلونونه د 5 شنبه په ورځ په برلین کې د هغه په تم کېدو او همدغه د جمعې په ورځ گرینلند ته د هغه په سفر اغیزه وکړي یا نه.
د چین حکومت وی یو لوړ رتبه هیئت یې د آمدی اونۍ په پای کې د امریکا سره د تجارتي مذاکراتو لپاره واشنگټن ته ځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر خپل هغه شکایت وروسته چې د خبرو دغه پروسې وی زیات وخت نیولې اخطار ورکړی چې په چینایي وارداتو به میلیارډونه ډالره ګمرکي مالیه وځه کی. د دې خبر تفصیل به د مینې سادات نه واوري.
تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکینګ کې سره وکتل، د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگټن ته سفر وکړي، چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې تعرفې به لوړې کړي، د 1 شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړ چې تر جمعې پورې به پر چینایي اموالو باندې له 15% پورې چې ارزښت یې 200 بلیونه ډالرو ته رسیږي وارداتي مالیه ولګوي. واشنگټن همدا اوس هم د چین پر 50 بلیونه ډالرو اموالو چې امریکا ته یې صادروي تر 15% تعرفې لګولي دي. په مقابل کې پیکینګ د امریکا د 130 بلیونه ډالرو په ارزښت اموالو جریمې لګولي دي. داسې ښکاري چې د ټرمپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراري او بې ثباتي منځته راوستې ده. دا اندېښنې هم شته چې د ولسمشر ټرمپ دغه راز ګواښونه به مذاکرات له خطر سره مخامخ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکوي که چیرې دنیا اقدامونه کوي د اقلیم بدلون به په نړۍ کې تباه کوونکي اغیزه وکړي. ګوتیرش وایي د اقلیم بدلون زموږ د وخت مسلې څرګندوي. د ویلي دي د افریقا بر اعظم اصلا د اقلیم په بدلون کې ونډه نه لري، بلکې د نړۍ د هغو سیمو نه یو سیمه ده چې د اقلیم بدلون به پې ډیره تباه کوونکي اغیزه وکړي. د موزمبیق، زیمبابوې او ملاوی طوفانونو ته وګورئ، همداشان د ساحل د سیمې په شان ځایونو وچکالۍ ته وګورئ. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی دي که چیرې خلک په دغه وخت کې اقدام ونه کړي، نو د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو له امله خواړه او اوبه مسون کېدلی نه شي.
د امریکا د ولسی جرګې د عدلي چارو د کمیټې رئیس نن په داسې حال کې د عدلي د وزارت د چارواکو سره ګوري چې دواړه لوري کار کوي تر څو هغه جنجال حل کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په باره کې د خاص استازي رابرټ میلر د رپورټ د بشپړې نسخې په سر پیدا شوی دی. دغې کمیټې د دوشنبې په ورځې لوی څارنوال ویلیام بار په دې ملامت کو چې کانګرس ته د مولر د راپور د بشپړ رپورټ ورکولو نه په انکار سره د کانګرس بې احترامي کړې ده. په دې باره کې سبا د چهارشنبې په ورځ راګیری هم کیږي.
د ریټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې په میانمار کې بندیانو له قید خوشی شوي دي. دا ژورنالیستان د میانمار د جمهور رئیس د حکم له مخې له زرګونو نورو زندانیانو سره یو ځای خوشی شوي دي.
او د سریلانکا د پولیسو قومندان وی په ایسټر کې د دوه وژونکو حملو ټول کسان یا وژل شوی یا نیول شوی دي. په ویډیوي پیغام کې چې تازه خبر شوی د پولیسو قومندان وکرم اراتنی وویل ټول مشکوک کسان په ډیر لږ وخت کې وپیژندل شو. په سریلانکا کې د ایستر پورس په کلیساګانو او هوټلونو په 14 کې لکتر لګي 16 تنه ووژل شو او 400 نور زخمی شو. اسلامي دولت یا د داعش ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د اساس ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات بیا پیل شول. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی دی. بل خوا سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اندېښمن دی. د دوی په خبره زلمی خلیلزاد له همدې امله هند ته تللی تر څو په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه هیواد ته معلومات ورکړي. په موقع په دې اکله د حکمت سروش رپورټ ده.
طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیا پیل شوي. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پرېکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي.
خبرې په نظامي مسایلو پورې اړوند دي، مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنی قوتونو د افغانستان څخه ووزي. په دې کې مونږ یو بلګه چې مینو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسیونو په څنګ کې خپل نظامی کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي تیم د معاون په صفت ټاکل شوی دی. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامی پړاو ته ډیر یعنی تمرکز لري.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد 13 ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له شکیلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی.
هند تشویش لري چې که دغه د سولې بهیر داسې مخکېځي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي، نو دا به په آینده کې ستونزې منځته راوړي. او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري، هغه نه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي.
په قطر کې ورستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاوی شپږم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل شوی. شغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ، بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د سولې له مشورتي لوی جرګې وروسته خلک په دې تمه و چې د دولت مخالف وسلوال به د روژې په مناسبت اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې به چټک پرمختګ وکړي. په دې اړه په مو کې د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په زرګونو خلکو په دې نیت ګډون وکړ چې د دوی خبره به د دولت مخالف وسلوال ومني او د روژې په مناسبت به تر کوچني اختر پورې اوربند اعلان کړي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د دولت مخالف وسلوالو نه یوازې چې د اوربند اعلان یې ونه کړ، د روژې په لومړۍ ورځ یې د بغلان پر امنیه قومندانۍ ډله ییز برید وکړ او په لسګونو کسان یې پکې ووژل. د قندوز ځوانان وایي چې دولت خو اعلان کړي که وسلوال مخالفین تیار وي دوی اوربند کوي، خو وسلوالو مخالفینو ته چې د اسلام په بهانه جنگيږي همدغه اسلام مخکې کوي چې باید عقلن د یوې مشته لپاره چې روزه ده سولې وکړي. د قران او روجې د مبارک میاشتې په لحاظ اقلن یوه میاشت چې مونږ دغه غږ اوچت کړي باید اور بن وکړي. هیله ده چې مخالفین به د خلکو دغه غږ واوري چې یوازې د روجې میاشت چې د رحمتونو میاشت ده اور بند وکړي. اکثر ځوانان چې په یوه غونډه کې راټول شوي وو غوښتنه یې دا وه چې د روجې میاشت کې به دولت او وسلوال طالبان اور بند اعلان کړي. هغه ځوانان چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړي وای یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي.
خواست مو از مخالفین اون حکومت ای است که در ماه مبارک رمضان اوربند کنن، جنگ بس بکنن، ما خسته شدیم.
زمون غوښتنه له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه دا ده چې د روژې په مناسبت اوربند وکړي. نور ستړي شوي یو، د خلکو دغه غوښتنه باید ومنل شي. نه یوازې ځوانان بلکې پیغلې نجونې او ښځې تر ټولو زیات د اوربند او سولې لیوال دي او هیله هم لري چې د روژې د میاشتې په یوه برخه کې به د اوربند اعلان وشي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درک بکنن که ماه مبارک رمضان
د هغه ورځې په هیله چې زمونږ مخالف ورونه به دا درک کړي چې د روژې په میاشت کې جګړه یوه خوا کړي او د سولې لپاره چټک ګامونه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د ټول جریان لاوري دوه او د طالبانو له دریزه د خبرې دوه وروسته بیا هم خلک هیله لري چې دواړه خواوې به د روژې په مناسبت تر اختره پورې اوربند وکړي. د قندوز ځوانان وایي دوی پوهیږي چې غږ یې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ اهمیت نه لري، خو د یو مسلمان په صفت باید د روژې په میاشت کې د کورنیو په غم کولو پر وړاندې غږ اوچت کړي او خپل نیت په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښکاره کړي چې دوی نور ستړي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي دا مهال د افغانستان نه بهر ته صادرات ډیر شوي چې ورسره د خصوصي سکتور په برخه کې ډیر پرمختګ هم شوی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرمیزی په دې اکله امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
په دې ورسته کلونو کې خوشبختانه کوټل ګامونه پورته شوي دي. د مخکنیو کلونو په پرتله زموږ صادرات ډیر شوي دي. د نورو لارو تر څنګ د هوایي دهلیزونو له لارې هم زموږ صادرات زیات شوي دي چې بېلابېلو هیوادونو سره موږ هوایي دهلیزونه لرو او دا د سکتور خصوصي د ملاتړ لپاره یو ښه تګلاره کېدلی شي چې دوی تولیدات او دوی صادراتي اقلام نړیوالو بازارونو ته انتقال شي او خوشبختانه زر د افغانستان د تولیداتو یا د صادراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو کې تقاضا هم شتون لري.
بله، دا مهال د افغانستان کم توکی کم هوادونو ته صادریږي؟
مختلف توکی دی، د افغانستان وچه میوه ده، ترڅنګ غالۍ دی، او د تر ټولو مهمه موضوع د زعفران موضوع ده چې طلای سرخ افغانستان په نوم هم یادیږي چې دا هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقالیږي. ولی هڅه مو دا ده چې په دغو کړنو بسنه ونه کړو، لا د سکتور خصوصي لپاره سهولت او اسانتیاوې رامنځته کړو تر څو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او هغه ورځ راورسیږي چې موږ د صادراتو په برخه کې هم خودکفا افغانستان ولرو.
افغانستان چې په اقتصادي لحاظ لا هم وارداتي او مصرفي هیواد ګڼل کیږي، دغه اقلامو په مقابل کې چې تاسو ذکر کړل او بهر ته صادرات هم ډیر شي ودي، تر یو حده پورې څه شی واردې د کوم خاص اقلام شته چې ذکر شي؟
طبعا افغانستان خو د دې ترڅنګ چې خپل صادرات لري، هغه څه چې زمونږ د دا چې زمونږ صنایع په خپل خپل ودرېږي، فابریکې فعال شي، دوی فعالیت زیات شي، د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته شي، تر څو هغه توکي یا هغه مواد چې موږ په افغانستان کې ورته ضرورت لرو او د سکتور خصوصي لخوا نه تولیدیږي یا موږ هغه اقلام نه لرو، هغه واردېږي، هغه ورځ راورسیږي چې بیا هغه اقلام یا هغه تولیدات موږ په خپل وطن کې ولرو. دا بیا طبعا زموږ هغه د صادراتو ګراف باندې تاثیر کوي. اما هغه څه چې زموږ د سکتور خصوصي په توان کې ده، دوی تولیدوي سي، موږ بیا د صادراتو لپاره د دې ترڅنګ یو، او ځکه د دوی لپاره مو د نورو کړنو ترڅنګ اوایي د لژنه هم فعال کړی دي چې د دوی سبزیجات کوي یا وچه میوه یا زعفران یا نور مسایل په کم وخت کې په سرعت سره نړیوالو مارکیټونو ته ورسیږي.
عبدالرحمن صاحب، د صادراتو د کچې ډیرېدل په افغانستان کې د سرمایه گذاری په برخه څه او څومره تاثیر کولی شي؟
په بیلابیل برخو کې سهولتونه رامنځته شوي دي د سرمایه گذاری د جذب لپاره، تر څو موږ د افغان پانګوالو تر څنګ بهرني پانګوال هم افغانستان ته راجلب کړو، را دعوت کړو، چې دوی پانګونه نه یوازې دا چې پر ملي عوایدو او د افغانستان اقتصاد باندې تاثیر لري، بلکې د تر څنګ د کارموندنې په برخه کې او زموږ د سکتور خصوصي د پیاوړتیا لپاره هم ګټور تمامه کې، ځکه دوی یو د بل تجارب څخه استفاده کوي، دوی یو د بل امکانات او د ظرفیت څخه استفاده کوي. نو په دغه برخه کې هڅه شوی دی چې د پانګونې په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته شي، تر څو له دغه لارې څخه د افغانستان اقتصادي نظام لا پیاوړی شي.
بله، د صنعت او سوداګرۍ وزارت یا په ټوله کې یو حکومت د صادراتو د ودې او پرمختګ لپاره راتلونکي کې څه پلان په نظر کې لري؟
په مجموع کې د افغانستان د حکومت تګلاره دا ده چې سږ کال د کال تر اخره پورې زموږ د صادراتو مقدار شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته ورسي. تر اوسه پورې شاوخوا 1 میلیارد به زموږ صادرات په دغه مخ کې کلونه کې 2013 کم مثال ونیسوالې 2 میلیارد چې غواړو، په دې معنی چې شاوخوا 1 میلیارد خو سوې صادرات تیر کال کې، ولی تک کال 2019 کې زموږ هدف دا چې دا 2 میلیارد ته ورسې.
ډیر مننه عبدالرحمن صاحب، کوم ودان.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوم. د افغانستان په جنوبي حوزه کې د جګړې په ضد او د سولې په پلوي د ولسونو فعالیتونه زیات شوي. ځینې کورنۍ وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر د خپلو عزیزانو د قاتلینو بخښلو ته چمتو دي. زهیر احمد سترګې د ماین د چاودنې له امله وتلی دي. د زمونږ همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې خپلې روغتیا په پرتله سوله مهمه بلل ده. په موقع رپورټ ته
که موږ په سارا کې وګورو، ماینونه کرل سوي دي، اوان د غټ مرمۍ دي.
د سړک د غاړې په ماین چاودنې کې د قرباني زهیر احمد زنداني د ژوند کیسه له کړاوونو څخه ډاکه ده. نږدې 15 کاله مخکې د سړک د غاړې په ماین چاودنې کې دواړه سترګې ووتلې او کشره خور یې ووژل سوه. نوموړی د کور مشر دی او د کورنۍ اقتصادي پیچ ته هم اوږه ورکړې. زندانی د میوند ولسوالۍ او هلمند ولایت تر مابینز پر لوی لاره د تک په حال کې وو چې د سپرلی پروسی سدوسی بس موټر یې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسول.
نو د کور کوي پایه زو منو هغه مې سترګې د لاس ور کړې دي. وس خاص لکه څنګه چې په خوا مې کول هغه رقم کار نه سم کولای، خو بیا هم د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات سره د کورنۍ مشکلات سره مبارزه باندې وسم په پټ سترګو اخته یم، خامخا ډیر دي مشکلات.
خو نوموړي ته تر خپلې روغتیا هم اوس سوله تر ټولو لوی ارمان دی. د دې موخې ته د رسېدو لپاره تیر کال په لسو پښو اووه دېرش ورځې د سولې له ولسي حرکت سره پلی تګ وکړ. نوموړی سوله د ولسي افغانانو څخه د نورې قربانۍ د اخیستلو د مخنیوي په مفهوم بیانوي.
اتلس کسان موږ جوړ چې نه وتو شپږ څلوېښت اووه څلوېښت کسان په دې کې شهیدان سول. درغه عاده پر ورسېدل چې سدوسي بیرته اور پر واخیستی، بیا موږ راوتلو. هغه رښتیا مین اول دونی تاوان نه وکړي لکه اور چې تاوان وکړي. مین چشو و دا پر زو خلک خوش کړله، خو موټر چې بیا اور واخیستی ګرسره انسانان یې پکښې ویلې کړل. ځکه ما زما خپله کوچنکه خور ما د ځانه سره بیولې وه، هغه ما په دغه موټر کې وسوزه سول د لاس م ورکړ.
د ژوند له ټولو سختیو سره سره زنداني وایي چې چمتو دی یوه بله ستره قرباني هم ورکړي. دی زیاتوي چې د سولې د راتګ لپاره غواړي د خپل خور قاتلین وبخشي او خپل پړندو سترګو ورڅخه له کرکې پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
موږ در دغه نوره قرباني م ورکوله، خو هغه قرباني چې م ورکړل لا اوس هم قرباني ورکوو، خو د سولې لپاره ډیر کوشش کوو. نو زموږ دغه اول موږ دغه مقصد اوس موږ دغه مقصد دی که د سولې لپاره هر کار کوو، خو موږ زر سوله غواړو، مقصد مو زر سوله ده.
جنوبی ولایتونه چې د تیرو اتلس کالو جګړې په ترڅ کې اوسیدونکو د سر درانه زیانونه ګاللي، د جګړې پر ضد ولسي خلکو حرکتونه پکښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوه ورځې وړاندې د لشکرګاه ښار په لسګونو اوسیدونکو د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړ او د جګړې قربانیانو پکښې وویل چې د سولې د راتګ لپاره چمتو دي ان د خپلو عزیزانو قاتلین هم وبخښي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په مو کې د روان خبرونه ورستی رپورت. په دې ورسته یو میاشت کې سرګونه مېرمنې او نجونې له پاکستان نه چین ته قاچاق وړل شوې دي. هغوی د واده کولو په پلمه د نارینه و لخوا چین ته بیول کیږي. نور حال په رپورت کې اوري.
مقدس اشرف یوازې شپاړس کلنه وه چې کورنۍ یو چینایي وګړي ته واده کړه. پنځه میاشتې وروسته مقدس بیرته هیواد ته میندواره ستنه شوه او د خپل مېړنه یې چې د هغې په وینا وهله او ټکوله یې د طلاق غوښتنه وکړه.
چین یو چټل هیواد دی. دلته په پاکستان کې به ویل مونږ به دې هر خواهش پوره کړو، بازار ته به ځې، د سودا پیسې به درکوو، خو هېڅ داسې نه وو، حتی ډوډۍ لا نه راکوله.
د بشري حقونو فعالان وایي مقدس د هغو سلګونو عیسوي مذهب نجونو څخه یوه ده چې له پاکستانه چین ته قاچاق شوي دي. منځګړي په شدت کار کوي او آن د کلیساو مخ ته ولاړ وي چې د چینایي وګړو لپاره ناوې پیدا کړي. ځینې بیا د خپل هدف لپاره عیسوي ملا ته پیسې ورکوي. کورنۍ هم په زرګونه ډالر اخلي.
اسی سانو پیسے پوسے دا کوئی لالچ نہیں، مونږ هرس نه دکړي، مونږ ته د هغوی لخوا پیسې هم نه دی راکړل شوی. مونږ یوازې باور درلود چې خپل لور ته مو د ښه ژوند لپاره یو فرصت برابر کړي. مونږ د دې ډول چلن تمه نه لرله.
د پاکستان د پنجاب ایالت د اقلیتونو او بشري حقوقو وزیر اسلام اګوستاین په دې انساني قاچاق کې د چین حکومت ګرم بولی.
زما په نظر دا انساني قاچاق دی او د چین حکومت په دې کې مسؤل ګڼل کېږي که چیرې وګړي دا کار کوي. دغه چینایي وګړي د عیسویت سره هیڅ کار نشته. دا ودونه ټول درواغ دي او قانوني مشروعیت نه لري. هلکان د عیسویانو په توګه ښودل شوي، خو عیسویت ته نه دي اوښتي.
ګوجراوالا د لاهور هغه ښار دی چې په ځانګړي توګه پکې دلالان نجونې په نښه کوي. د عیسوي فعال سلیم اقبال په وینا په تیرو میاشتو کې سل نجونې د دې ښاره چینایي وګړو ته واده شوي دي.
د سو خبرونو غټه کې واره په دوه کې د طالبانو د دفتر نه تاقویلی دي چې په خطر کې د امریکایي استاد خلیلزاد او د طالبانو د استاد ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات تر یوې ورځې وقفه وروسته د روژې د میاشتې د نوي تقسیم اوقات سره سم پیل شوي او ادامه به ولري. د روسیې خارجه وزارت ویلي دي چې خارجه وزیر سرګی لاوروف په سبا د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ هغه پخوانی صاحب منصب چې په 2009 کال کې د عراقي بندي په وژلو محکوم شوی و بخښل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکر سره خپل سفر او خپل غونډه فسخه کړې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ پخوانی صاحب منصب بخښل دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش خبرداري ورکوي کچېری دنیا په ځای اقدامونه کې د اقلیم بدلون په نړۍ کې تباہ کوونکې اغیزې ولري.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولم شي وو کې د تاریخ خبرونه پیلې کې اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مو شي.